לאמריקה רג, רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדאי
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سیرمشي د دې خبرونه په وړاندې کول سره نیم سات ستاسو په خدمت کیو په لمسر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري
ولسمشر غنی وای چې پاکستان دی دوه وسلواله مخونی سي چې په افغانستان کې بریدونه کوي د عراق ته دیاله په ولایت کې په دوه ځانور کې بریدونه کې لشتلجه سلويش کسان وجل سي دي او یو رپورت وایي چې د 2013 کال راهیسې چین د امریکا د لوړ پوړو چارواکو خصوصي میلیونو ته لاسرسی لري
نن سه شنبه د 1349 هجری لمریز کال د اسد د میاشتې شلمه کېږي چې د 2015 میلادي کال د اګست میاشتې یولسمه سره سمون خوري په روانه خبرونه کې چې نیم ساعت بعد عوام کې وابوري چې د عراق سیاست مدارانو د هغه ملک د صدر اعظم حیدر الابادی د هغه پیشنهاد په مقابل کې مختلف عکس العملونه څرګند کړي دي چې هغه پکې د ملک په سیاسي سیستم کې د اصلاحاتو او اداري فساد پر ضد د سختې مبارزې غوښتنه کړې ده د افغانستان په کچه د پولیو یا ګوزند اندېښنو لا پسې زور اخیستی دی او همدارنګه به په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې په داس حال کې چې د امریکا په کانګرس کې د ایران د اتمي موافقې په برخه کې د ملاتړ یا نه ملاتړ پر سر بحثونه کېږي د مشرانو د جرګې یو دیموکراته سناتور وای په هغه او د سنا په نور غړو د هیڅ کوم ډلې لخوا فشار نشته دی د ریپورتونو زموږ په همدې خبرونه کې لږ ورسته اورئ خوس بشپړ خبرونه روخان نورزی وای
پاکستان وای چې د افغانستان سره شو اړیکو ته ژمن دی او د افغانستان سره به همکاري وکړي د پاکستان حکومت دغه څرګندونې د ولسمشر غنی د پرونی خبری کانفرنس نه ورسته کړې دي ولسمشر غنی پرون ویل چې په افغانستان کې جګړه له پاکستان اعلان شوې ده ولسمشر په کابل کې د څو ورځو د خونړیو بریدونو وروسته چې شاوخوا اویا کسه پکښې ووژل شول او په سلګونو ټپیان شول په پاکستان غږ کړی دی چې دغو وسلوالو مخه دې ونیسي چې په پاکستان کې دي او په پاکستان کې بریدونه کوي
موک له پاکستان نه دا نه غواړو چې طالبان راوړي موږ سره کښېنو موږ پاکستان نه دا غواړو چې هغه حلقاتو باندې چې افغانستان مقابل کې بغاوت کې دي عملي اقدام وکړي دوی د بغاوت مخه ونیسي
ولسمشر زیاته کړه چې د پاکستان حکومت باید چې په پاکستان کې د بمونو د جوړولو فابریکې او د ځانمرګو د روزنې کمپونه بند کړي اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم پرون خبر اعلان ته ویل چې په تیرو لسو میاشتو کې چې نوی حکومت جوړ سوی دی پاکستان په افغانستان کې د تروریزم سره د مقابلې لپاره د زړه د اخلاص اقدامات نه دي کړي د پاکستان حکومت په خبر پاڼه کې چې پرون رسنیو ته استولی ده ویلي دي چې اسلام آباد صدر اعظم نواز شریف په خبرو تاکید کوي چې وایي د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي په خبر پاڼه کې دا هم ویل سوي دي چې پاکستان د سولې پروسې ته چې مشري افغانان وکړي ژمن دی په تیرو درې ورځو کې په کابل کې د بېلابېلو بریدونو او چادونو له کبله څه د باندې اویا کسه وژل سوي دي پرون هم د کابل په هوایي ډګر په دروازې کې د موټر بم ځانمرګ برید وسو چې د چارواکو له قوله لږ تر لږه 15 کسه پکښې ووژل شول او 14 نور ټپیان شول ټاکل سوی ده چې یو افغان هیات به د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته ولاړ سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تروریزم په ضد په ګډې تګلارې باندې خبرې وکړي له تیرو څو ورځو راهیسې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ بیه راکمه سوې ده د افغانستان بانک وایي چې ناامنیو او د ډالرو د تقاضا زیاتوالی د افغانیو بیه راکمه کړې ده د کابل نه رحیم ګل څاروان په دې اړه داسې رپورټ راکوي
د شاهزاده سرای صرفان وایي د امریکایي ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د راکمېدو یو علت دا دی چې د افغانستان بانک بازار ته د اسعارو لیلام اوس کم کوي بل لور ته د افغانستان بانک بیا وایي چې دوی اوس هم د افغانیو د باثبات ساتلو لپاره هر اونۍ د اسعارو لیلام کوي د افغانستان بانک مرستیال محمد عیسی تراب وایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بې ثباته کېدو لاملونه سیاسي او د نامنۍ ډېرېدل دي او تر څنګ په بازار کې ډالرو ته تقاضا ډېره ده عزت الله چې د دولت مامور دی وایي د ډالرو په لوړېدو په مارکیټ کې اجناس هم لوړ شوي دي
ډالر جکس په منډه جنسونه هر شی جګېږي نو زموږ معاش مثال هماغه شی دي چې جګېږي نه نو نشو کولی چې هغه اجناس د فامیل لپاره یا د کور لپاره یو شی سړی واخلي
یو هټیوال راته وویل چې د ډالرو په مقابل کې چې له کومې ورځې افغاني راغورځېدلې په سوداګرۍ کې زیانونه لیدلي
مخکې کوم افغانۍ دلته مونږه خستل اوس یغ نه یو په دوا دلته جگ دی مالونه تقریبا چې په 800 بو اوس په دلته 500 دی مونږه الته 500 خرڅو یو په دوا مونږ ته توان دی ګټ نه کی
خبرونه ته دامه ورکو د راغت دیاله په ولایت کې په دوه ځوانر ځانمر غبرډونو کې لښتلجه څلويش کسه وجل سی ودي او په لسکونو نوټه پیان سی ودي دغه دوه غبرډونه د دیاله د ولایت مرکز د بقوبې شرط نشدي سی ودي یو ځانمر غبرډ په مارکیټ کې وسو چې 15 د کسانې ووجل او تراویا ډیره ټپيان کړل د دایشتلې په بیان کې په ټوئیټر کې وویل چې غبرډوي کړې دي دوهم ځانمر غبرډ د یعقوبې د شهر په ختیځ کې پر یو پوسټي باندې وسو چې لښتلجه و کسه ووجل او شاوخوا 15 وشنورې ټپيان کړل په ترکیه کې په بریدونو کې شپږ پولیس او پوځیان وژل سی وی دي همدارزه ترکیه د استانبول په شهر کې پروند امریکا په کنسولګری باندې دزې هم سی وی دي ول کې چې پر کنسولګری باندې دزې دوه شوزه کړې دي په دغه دوه شوزه کې یوې د پولیسو په دزو زخمی سوي ده او نیول سوي ده او بل بیا تشتیدلې ده یوه چې پی ډلې د برید مسولیت په غاړه اخیستې دي برید د دې سبب سوچ سمدستي کنسولګری وټړل سي په ایران کې د واشنگټن پوسټ د ورسپانې د بندي خبريال جیسن رضایان وکیل وایي چې محکمه به د رضایان په اړه پیوی اونۍ کې فیصله وکړي محکمه پرون د رضایان د قضیه په اړه د تړول دروازو ته شاخ په لورستي غونډه وکړه پر رضایان باندې د ایران د حکومت لخوا د جاسوسي تورونه لګول سی بي دي د امریکا د میزوري د ایالت د فرګسن په شارګوټ کې د دوشنبه په ورځ بیړنۍ حالت اعلان شوی وو بیړنۍ حالت څو ساعت وروسته د دین اعلان سوچ د تورپوس مايكل براون د وژل کېدو د یو کال د پرو کېدو په خاطر په جوړې سوی غونډه کې تشدد وسو او د امریکا یو رسنۍ رپورت ورکړی دی چې د چین کمپیوټري غله د 2018 کال نه راپدې خو د امریکا د لوړ پوړو چارواکو خصوصي میلیونه ته لاسرسي لري د ان بي سي تلویزیون شبکې ویلي دی چې دا خبره د امریکا د استخباراتو د یو چارواکي او د امریکا د ملي استخباراتو د یو محرم رپورت په اساس کوي د دغه استخباراتي رپورت په اساس باندې ویل سی وی دی چې د انټرنیټي غلاو جزئیات هم ورکول سی وی دي ان بي سي د امریکا د استخباراتو د چارواکو له قوله ویل دي چې د کمپیوټري غلو هدف د امریکا د ملي امنیت او تجارت د ټولو لوړپوړو چارواکو خصوصي ایمیلونه وو ریپورت وایي چې د کمپیوټري غلاو دغه موارد تر خصوصي ایمیلونو پورې محدود ول او حکومتي ایمیلونه چې تر خصوصي ایمیلونو ډیر محفوظ دي پکې شامل نه وو دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنوونکو وخت په واشنگټن کې د شپې 9 بجې او 8 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه تاسو غواګاسیا د عراق سیاستمدارانو د هغه ملک د صدر اعظم حیدر علی بادی د هغه پیشنهاد په مقابل کې مختلف عکس العملونه څرګند کړي دي چې هغه پکې د ملک په سیاسي سیستم کې د اصلاحاتو او د اداري فساد پر ضد د سخت مبارزې غوښتنه کړې ده د قاهرې نه د امریکا غاک خبريال ایډوارډ ایرانیان په دې اړه دا رپورټ لګړای
د عراق په ځینو خاورونو کې اوس هم د اداري فساد او د رشوت خوري په ضد د خلکو احتجاجي مظاهره روان دي او هم سخت ګرمۍ او د برېښنا کمبود د هغه ملک په حکومت باندې د دې فشار زیات کړي چې د جدي اقداماتو د پیل کولو هڅې شروع کاندي د عراق د صدر اعظم خاغلی عبادی په دغه پیشنهاد کې د جمهور ریاست د درو مرستیالانو او د صدارت د درو مرستیالانو د مقامونو د لغوه کولو غوښتنه هم شوې ده د عراق زنو سیاستمدارانو د هغې سره خپل مخالفت څرګند کړي او زنو نورو بیا د هغې ستاینه کړې ده مګر د عراق د دولتي ټلویزیون خبريالانو چې د خپل ملک د دې خلکو سره په دې باب خبرې کړې دي زیاتوي د دغو اصلاحاتو سره خپل ملاتړ څرګند کړي دي
اعتقد ان هذا تطر من الورقه التي سيقدمها مجلس النواب للاصلاح
د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجابوري پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل دي چې په دغه پیشنهادونو د رائے ګیرۍ نه مخکې به هغه د ملک د بیلو بیلو سیاسي ډلو سره هم وګوري او دغه پیشنهادونو په باب ورسره خبري وکړي
يجب علينا ان نطبق هذه الاصلاحات الشعب العراقي يستحق كل الخير ويستحق من قبلنا
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د خبري اعلانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې د اوسنۍ اصلاحاتو دغه پیشنهادونه د عراق خلکو ته په خدماتو کې د خوالي او د رشوت خوري د ختمول لپاره د ته ضرورت لري چې هغه ومنل شي هغه دا هم ویلی دی چې د وخت سره به د نورو اصلاحاتو اعلان هم وشي او دا هڅې به روانې وي او ختمې به نشي. د جمهور ریاست د مقام یو مرستیال عیاد علوی چې مقام په خطر کې دی پرون خبر اعلان ته وویل چې د اصلاحاتو دغه پلان د اساسي قانون سره مغایرت لري.
ما حصل هو تجاوز واضح للدستور، نعطي الحكومة ثلاثة أشهر.
غوی چې دا د اساسي قانون نه سرګند غړونه ده، مګر هغه په دې ټینګار وکړ چې حکومت د انتخاباتو نه درې میاشتې مخکې د خلکو د غوښتنې عملي کړي. د عراق پخوانی صدر اعظم نوري المالکی هم پرون د دوشنبه پر ورځ په دې ټینګار وکړ چې د هغه سیاسي ګوند دا وابه د ښاغلي عبادي د سیاسي اصلاحاتو د پروګرامونو سره خپل ملاتړ سرګند کړي، مګر د اوسنی حکومت په ځای د فنی او ماهر خلکو د نوي حکومت د جوړول غوښتنه هم کړې ده. د شیعهګانو د یو مشهور مذهبي مشر مقتدا صدر پلویانو چې د ملک پر روانو مظاهرو کې فعال ونډه لري ویلي کچرې پارلمان د حکومت د اصلاحاتو دغه پیشنهادونه تایید نکړي نو هغوی به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
او دا هم درنوندونکو د پولیو یا گوزن د ناروغي په اړه د امریکا غږ آشنا را دی د ځنګړو خبرونو یا پروګرامونو یو بل راپور. په افغانستان کې د پولیو یا گوزند اندېښنې زیاتې شوې دي او چارواکو ویلي دي چې یوه تازه پیښه کې یو دوه کلن ماشوم په ننګرهار ولایت کې پر فلج اخته شوی دی. زبیح الله غازی راپورټ رالېږلی.
دا چین ولسوالۍ په یوه جنګ ځپلې سیمه مامن کې دوه کلن مجاهد د گوزند ناروغۍ لاندېستلی دی. د روغتیایي چارواکو په باور په دغه سیمه کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې ماشومانو ته د پولیو یا گوزند واکسین نه دي شوي، ځکه خو د نورو پیښو احتمالات هم نشي ردېدلی. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال امریکا غږ ته وویل درې میاشتې بلانه پوره کیږي چې د دغه ماشوم کورنۍ له پاکستان خپله کړه دغه سیمې ته راوړې ده.
دا چین په مامن سره کې چې پلان هم ته موږ سي مرکز تر تیرې یوې میاشتې راځي یو واقع مثبت شوی ده. خو دا کوم ماشوم چې دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې اچین سره تر راغله د پاکستان نه د نام نه له وجې نه په دغه تیرو درې میاشتې کې موږ نه توانېدلو مامن سره کې واکسین پروګرامونه تطبیق کړو.
دا په افغانستان کې د سګنی کال اوومه د ګوزن پیخه ده چې سبتیږي. له دې وړاندې څلورې په هرات، یوه په هلمند او یوه هغه د هرات په ولایت کې موندل شوې وه. د ننګرهار روغتیایي چارواکو ویلي چې دا وخت داس کې مینیا واچین ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې څه د پاسه لس زره ماشومانو ته د نامنۍ په وجه د ګوزن ضد واکسین نه ورسیږي. خو دا چین په ولسوالۍ کې د واکسینو د پروګرام یو کارکوونکی فیض الله وایي د کوچنی مجاهد پلار لالا شیر نومیږي او لکلونو راهیسې په همدغه سیمه کې ژوند کوي. هغه وایي د پل شوي ماشوم پلار د واکسینو لکیدونکو کمپینونو سره جوړه نه لرله.
مامن دره کې پیدا شوی دی په سنځلی کې، سنځلی ساحه ده. دوه میاشتو ماشوم بدلی دا تقریبا د درې څلور ورځې کېږي چې کنفرم شوی ده. مخکې دغه تللي سمپل تللی وي، خو دا د کنفرم کېدو تایید کېدو خبرې ده. درې څلور ورځې کېږي چې راغلی ده. خبر شوی یم چې د پلار مې انکار کاوه که نه بدلې دفعې دوی واکسین ته نه رسېدلی خپل ماشوم، او مور یې ورله بغلا باندې کړي وو که نه
د ننګرهار په کچه د پلج دغه پیښه په یوه داسې سیمه کې ده چې دغه ساحه د تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو او داعش ډلې تر منځ د تودو جګړو سنګر پاتې شوی دی. د سیمې اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې د دغه پیښې په ثبتونې سره د لا نورو پیښو احتمالات زیاتېدلی شي. دوی وایي څوک دې هم د ګوزن پر ضد د واکسینو مخه نه نیسي، که نه ماشومان به د کوچني مجاهد په څیر ټول عمر د خپلې کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وګرځي.
د عام ولس دپاره دغه واکسین په لاره چول کېږي، ماشومانو ته کېږي، او دا باید هر سړی د دې نه ملاتړ وکړو. دغه ماشومان چې په ګوزن اخته کېږي نو نن یو دی او دا بیا نورو ته خورېږي، او دا خو ګوزن خو ساري ناروغي ده. نو په دې کې نن یو پیښه رامنځته شوې دا به نور هم وغځېږي.
که څه هم د افغانستان په کچه په ګڼو سیمو کې وسلوال طالبان د واکسینو په وړاندې تر ډېره خنډونه نه جوړوي، خو بیا هم ځینې داسې سیمې پیدا کېږي چې د دغو ډلو پورې تړلې ځینې وسلوال د واکسینو په وړاندې ستونزې راولاړی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
Thank you. تڑے جوندن میں فصل کو تیرے گی دہجر شپدا پجڑا پشو گرو تیرے گی حرم آسما تمنا میں دقسمت شہدہ ہے ہر آرزو میں بندبان ظلم تیری گی دغ خوش دے چبے خوف سرنگا تتانگی دا اقل وقت دلت دبتو پشمیرو تیرے گی جنون دبام دا محلونو سپروا نلری تو گھر میں پشاڑ پمیر تیرے گی
امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگټن اوري په واشنگټن کې وست شپې 9 بجې او 8:30 دقیقې شوې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې یا آسیان غړي هیوادونو د چین د جنوبي سمندرګي د موضوع په باره کې بیلابیلې کرکتنې کړې دي چې تفصیل د امریکا غږ د خبریال سټیفن هرمن په دې رپورت کې اوري
د دغه ټولنې لسو غړي هیوادونو تیر هفته د وزیرانو په سطحه او په سیمایزه امنیت په غونډه کې داسې یوه اعلامیه خپره کړه چې ټولو منلې وه چې د جنجالي اوبو په باره کې به یو قانون جوړوي چې په اجرا کولو به هر څوک مکلف وي دا داسې یو څه دی چې د آسیان ټولنې ورباندې څه باندې 12 کاله خبرې کړې دي د آسیان ټولنه کوشش کوي چې د امریکا او چین د غوښتنو ترمنځ توازن وساتي او د مالیزیا صدر اعظم پخوانی سی سکرتری او ای سن ویل نتیجه په وروستۍ ګډه اعلامیه کې څرګنده ده د آسیان غړي هیوادونه کمبودیا لاوس او مالیزیا په عمومي توګه په دغه ټولنه کې د چین د دریز ملاتړ کوي او په ځمکه باندې بیا دا وکولو موضوع په دغه ټولنه کې اختلافات پیدا کړی دي. بیجنګ له ډیر په خوانه په دې ټکی ټینګار کوي چې د چین په جنوب کې په سمندرګي باندې دا وکول دي د مادیانو ترمنځ حل شي، مګر په دې وروستي وختو کې د آسیان غونډه کې خپل دریز یو څه نرم کړی دی. د آسیان څلور غړي هیوادونه برني، ملیزیا، فلیپین او ویتنام د چین سره په دغو اوبو باندې دعوه لري. برسیره پر دې د چین نه مصنوعي ټاپوګان د آسیان دوه غړي هیوادونو دونیزیا او سنگاپور په اقتصادي سیمو کې داخليږي. کله چې د دسمبر په میاشت کې د دغې ټولنې مشران غونډه وکړي نو په هغه وخت کې به د آسیان د ټولنې لپاره اساسي بدلون څرګند شي. د آسیان د بهرنیو چارو د وزیرانو د تیرې هفتې په غونډه کې خپرې شوې اعلامیې ورته کلمات لرل. په دغه اعلامیه کې د داسې قانون د نافذ کولو غوښتنه شوې ده چې د کښتۍ چلونې په وخت کې په عملي کولو ټولې خواوې مکلفه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سنگاپور او ملیزیا ته د خپل سفر په وخت کې خبرداری ورکړ چې امریکا به په دغه جنجالي سمندرګي کې د کښتۍ چلونه باندې هیڅ ډول محدودیت ونه زغمي. دغو تبصرو داسې یوې سیمې ته بیا ډاډ ورکړ چې د امریکا امنیتي ضمانت او د ستراتیجیک ژغورنې ته سترګې په لار ده.
درنو اوریدونکو د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگټن اوریا. په داس حال کې چې د امریکا په کانګرس کې د ایران د اتمی موافقې په برخه کې د ملاتړ یا نه ملاتړ پر سر بحثونه کیږي، د مشرانو د جرګې یو دیموکراته سناتور کلایر مکاسکل وای په هغه او د سنا په نور غړو د هیڅ کومې ډلې لخوا فشار نشته دی. بل پلو ولسمشر اوباما د همدې تیر یک شنبه پر اس خبرداري ورکړه کچیرته کانګرس د موافقه رد کړي د اتمی وسلو د جوړولو لپاره بعد د ایران مخه وننیول شي. نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريال وکټور بیټي په دې رپورت کې اوري. د مشرانو په جرګه کې د دیموکرات ګوند سناتوره میرمن مکاسکل وای تر اوسه یې ژمنه نه ده کړې چې آیا د ایران سره وړاندیز شوې موافقه به ومني او کنه رد به کړي. هغه وای د هغو هیوادونو د ډیپلوماټانو سره غونډې کوي چې د ایرانیانو شتمنۍ ورسره دي. دا وای دا کار د دې لپاره کوي چې کچیرته د امریکا کانګرس د ایران سره وړاندیز شوی موافقه رد کینو، آیا هغوی به په ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه په خپل حال وساتي او کنه؟ د ایرانیانو دا پیسې په هند، چین، جنوبی کوریا او جاپان کې ډیری دي. زه د دغو هیوادونو سره د هغوی د سفیرانو او سفارتونو سره اړیکې نیسم او دا پوښتنه ترې کوم چې کچیرته امریکا دا موافقه ونه کړي نو آیا هغوی به دا پیسې بیرته ایران ته ورکړي او کنه. پوښتنه دا ده چې کچیرته د امریکا کانګرس د ایران سره وړاندیز شوې موافقه رد کړي او دغه هیوادونه په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي نو آیا سناتوره مکاسکل به د دې موافقې سره مخالفت وکړي او کنه؟ میرمن مکاسکل په دې اړه داسې وویل: کار خبره ده چې دا یو داسې موافقه نه ده چې د ټولو په خوښه وي. موږ په ایران باور نه لرو. زه فکر کوم ډیر خلک د دې موافقې په اړه اوسنی وضعیت ته په کتو قضاوت کوي او دې ته نه ګوري چې د موافقې نه وروسته به په نړۍ کې وضعیت څه ډول وي. نړۍ په دې موافقې کې متحده ده او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به هم نړۍ همداسې متحده پاتې شي او که داسې ونه شي نو زموږ بندیزونه به له منځه ولاړ شي. د مشرانو په جرګه کې د دیموکراتانو یو بل مهم غړي سناتور چک شومر هم د دې موافقې سره اختلافات څرګند کړي دي. هغه ویلي و چې ایران به خپل دریز نرم نه کړي او د دې خطر شته چې ایران به د خپل هدف نه هم تیر نشي. په عین حال کې ولسمشر باراک اوباما د همدې تیرې جمعې په ورځ د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې اکثره امریکایان د ایران سره د وړاندیز شوې موافقې سره ځکه اختلافات لري چې هغوی ته د دې موافقې ټول جزئیات نه دي معلوم. اوباما ویل مونږ د یو داسې هیواد سره موافقه کوو چې اوس هم مرګ دی وي په امریکا شعارونه ورکوي، خو تر څنګ دا هم وویل هغوی چې د دې موافقې د جزئیاتو نه خبر دي او پوهیږي چې دا موافقه د ایران مخه نیسي چې اتمی وسلې جوړې نه کړي په بېساره توګه د موافقې ملاتړ کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 1290 اف ام 3.15
اوس هم درنوندونکو د مهم خبرونو لنډی زوري. پاکستان وای د افغانستان سره خوړی کې تجمن دی او د افغانستان سره به همکاري وکړي. د پاکستان حکومت د سرګندونې د ولسمشر اشرف غنی د پرونی خبری کانفرنس نو ورسته کړی دی. ولسمشر غنی پرون ویلی و په افغانستان کې جګړه د پاکستان اعلان شوې ده. ولسمشر غنی په کابل کې د څو ورځو د خنړۍ بریدونو نو ورسته چې شاوخوا اویا کسان پکې وژل شول او په سلګونو نور پکې ټپیان شول په پاکستان یې غږ وکړ چې د هغو وسلوالو مخالفینو مخه دې ونیسي چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې بریدونه کوي. د عراق د دیالې په ولایت کې په دوه ځنمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي او په لسکونو نور ټپیان دي. دغه دوه بریدونه د دیالې د ولایت مرکز د باقوبی ښار ته نږدې شوي دي. یو ځنمرګ برید په یو مارکیټ کوښ کو وشو چې 15 کسان پکې وژل شول او تر بیا نور یې ډیر ټپیان کړل. د داعش ډلې په یو بیان کې چې په ټویټر کې خبر کړی دی د برید مسولیت په غاړه اخیستی. په ترکیه کې په بریدونو کې شپږ پولیس او پوځیان وژل شوی دي. همدارس د ترکیه د استانبول په ښار کې پرون د امریکا په قونسلګری ډزې شوی دي. ولکه چې په قونسلګری ډزې دوه خزو کړی دي. په دغه دوه خزو کې یوې د پولیسو په ډزو کې زخمی شوی او نیول شوی ده او بلې تښتیدلې ده. په ایران کې د واشنگټن پوسټ د ورسپانې د بندي خبريال جیسن رازایان وکیل وایي چې محکمه به د رازایان پړه په یوه ونه کې فیصله وکړي. محکمه پرون د رازایان د قضیه پړه د تړلو دروازو تر شا خپل ورستي غونډه وکړه. په رازایان د ایران د حکومت لخوا د جاسوسي تورن لګول شوې دي. د رازایان وکیل لیلا اشن د میډیا مشر رئیس چې د رازایان محکمه پیل شوې ده د لمړي ځل لپاره یې دغه تبصره کړې ده. د امریکا د میزوري یالت د فرګوسن په خارګوټ کې د دوشنبه په ورځ بیړنۍ حالت اعلان شوې دی. بیړنۍ حالت 1700 لدین اعلان شو چې د تورپوستي مایکل براون د وژل کېدو د یو کال د پر کېدو په خاطر په جوړې شوې غونډه کې تشدد وشو. د سان لوئیس د سیمې مشر سټیف سټینګر بیړنۍ حالت هغه مهال اعلان کړ چې څارنوالانو په یو اتلس کلن ځوان د تور ولګو چې د پولیسو په موټر یې د یک شنبه په ماښام ډزې وکړلې. او د امریکا یوې رسنۍ رپورټ ورکړی چې د چین کمپیوټري غلو د 2010 کال نه راپدې خو د امریکا د لوړ رتبه چارواکو خصوصي ایمیلونو ته لاسرسی درلوده. د ان بي سي تلویزیون شبکې ویلي چې دغه خبره د امریکا د استخباراتو د یو چارواکي او د امریکا د ملي استخباراتو د یو محرم رپورټ پر اساس کوي. دغه شبکې په پټ رپورټ کې د انټرنیټي غلاو جزئیات ورکړل شوی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د نن ورځې د هوا اټکل په کابل کې باندې د تودوخه لوړه درجه 2.2 ټیټه به 21 اسمان به شین وي. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 2.15 اسمان شین. مزار شریف 3.15 اسمان شین. جلال آباد 2.28 اسمان شین. خوست 2.40 اسمان زای زوریس. په قندوز کې باندې د تودوخه لوړ درجه 4.2 ټیټه به 2.3 اسمان به شین وي. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 3.3 ټیټه 2.2 اسمان شین. په پېښور کې باندې د تودوخه لوړه درجه 2.3 ټیټه به 2.3 اسمان به زای زوریس وي. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخه لوړه درجه 2.3 ټیټه به 2.3 دلته به باران وريږي.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا.
او په همدې سره د درنوندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونه او مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې زمونږ مو تر دې دمه ملتیا وکړله. د آشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه زمنګ په انټرنیټ کې پانه کې هم وګورئ www.voanews.com/pashto. د خپل رادیو غانه ترڅنګ اوسې درنډونکو لاندې شبو کې د ریخ خبرونه شروع کیږي. راتلونکو خبرونه پرې تاسو ټول په لاس پرم. پاتې ورځ منکمرغه. الله مو مل. د خدای پامان.